افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 14 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو، نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستانه ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیړني خبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 2.3 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره یې دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلو چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شوو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نومند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوي دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ور کوي.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمون 15 کنټینر چې 3 کنټینر راغ ده او 2 کنټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واورې چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوی غونډې ته چې د فبروري په 13مه او 19مه ترسره کیږي طالبان هم بلل شوی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک یې کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان دي.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوی په ناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوی په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
سپه هیت صورت خواخه نیم چه ده دوهی غنه با وکولیشی ده طالبانو پا دریست که بدلون راولی زکه چه داخلی مسائل دوی ته اجازه نور کوی چه ده کار وکری زکه چه پتی رو دونی مکلونو که مولیدل چه ده دی وزیه ده بدلوره لپاره طولی حدسی ناکامه وی.
تغییری وضعیت در افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقونو فعال نسرین حمیدی هم لازدی رادیو سره په خبرو که زیاد تکړه:
طالب در طول 30 ماه
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیره سرغړونه کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخې کړې دي او له همدې عمله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوهی غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوهی په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په قربتوب پر راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګری ملتونه باید د دوهې پر راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سې شنبې په ورځ یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې مېرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
ما مخالف
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې مېرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
حاضر نیستیم که با طالب گفتگو صورت بگیره.
یو شمیر مېرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي د طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبان حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او دغه سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افتخار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړل چې جنډا پر سراسي په جنډا باندې موږ غور کوو. عادت طالبانو خپل حق وو چې د جنډا طلب یې د دوی سو وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان دپاره، زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنې د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکه و، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وای اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له عملی دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ل بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره ل عملی میلیونونه افغاني زیان وروخته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغه سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $12,000 نیول تر $15,000 پورې دی بندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او دغه راز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي، خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. دغه راز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوښته که دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په ځنه کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلی ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ځکه چې زموږ مالونه هلته درېږي، په موټرونو باندې ډیمیج راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خان جان علي کوزینن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشی کولو هڅې کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي، ډیټنشن راځي، او واقعیت خبره دا ده چې په دې ډېر تاوان را ورسېدو په میلیونونو ډالر. موږ تلاش کوو چې دا خوشی شي ما خلاص شوی نه دي.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه چې د پاکستان له لورې د ښودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشې شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه ډوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبل د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښ نه شو نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ شو او زه په خپل شوقیم پر لګه باندې ناشم د مرغان خرچوم و رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواس یې اگر رانی سم د ما ته پروچ سیل کوم. هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری شوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څل درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او له لارې یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغېزمن سي.
تخوا په پرتله باندې کاروبار که سره همدانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو دا خو بېخي نهسته. هغه په دې خاطر باندې نهسته چې دا نه چای دي نه بوره ده نه غوړي دي نه وړي دا د ضرورت شی نه دي دا د مستۍ شی دي بله خو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله که دا په دې تبادله که او خارجي مرغان اوس هم باندې نه راځي ولې پیسې والا پیسې نهسته. په دې خاطر بس هغه زر روپۍ زر که ورکړه په 1500 میټو ورکړه څه ډول مرغان ساتم زر کې کنریانې چوکي واټر هر کم مرغه په تمو پاتو او اکثرات کراچي سره ځي اکثرات یې په خپل ملک نه کابل لوګر تاین سپیر.
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره ځي اکثریت پاکستان راځي اکثریت هندو د ایران سره ځي چوغکی جی اندلیپان جی بلبلان جی زرکی جی ایرانی زرکم دلې خرچی یو مستاج د غرو زرکی جی غم دلې خرچی اکثریت خلق دلې چان پکې پرمی چان جی
روزان کاروبار و چې کوم سو دی د سل کو کاروبار سره کمزور دی موږ کاروبار مو سره کمزور دی سو دی څو کو نه نه کې نو کاروبار نه سپې نه
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ستا چې ځینې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 022 یولس 0015.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022
ازادي رادیو څلروشت ساعته د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکو ویل څنګه وهن سره ډول وهل هم تړلی او د طالبان چارواکي باید ډول وهل ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو ترڅنګ د هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبې زور اخیستای ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري دوی وایي دلته په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت خبرګ ډولونه وهل کېدل وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی شاوخوا دیرش کلنی سامامت پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا اته 50 آسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهونکی دی دی هم دغه غوښتنه کوي
څنګه
وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پوله چارواکي راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوسي چې دا خلک څونه مشکلات لري مندکې ټولو باندې تنګې شوي په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځک سي اوس کوچان سي دي هغه مالداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه کدي ماښام ډوډۍ لري یخو اقتصادي وضعیت خراب ده بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري نو باید کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات ور حل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده دا غزمانه زرو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زموږ دا وختونه د پکتیکا ولایت موامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري د اسلامي امارت تر تک درې کال وته له دې سیمه کې یو شی خدمت نه لسوي نه سړکونه ست نه کلینیکونه ست نه انټینې لرو یواز یواز غوښتنم عاجل غوښتنم دا باید د انټنو باندې کې زړه زړه کار خلاص کړي دا هم ډیره جدي غوښتنه ده او پیټرمانه غوښتنم ده
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم
ورور دا کندهار ولایت کې دا افغان بي سي ام سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره علي الکترونی باندې دا باندې ډیر راشي ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي وشار ته یا خندی د شزی ټول لته ورته ولاړې مګر خاص نه دي چې دا زموږ غږ درځي ورسوي او مطلب حکومت چې په امر نورته وي کې څه سنتیا و دي چې تر خلک ورسي بس دوی ورته وایي نو سیم کارتونه نه دي راغلي یا